کشور را منع قرار داد. اوکراین سال آینده داخل موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا می شود. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار وضعیت امنیتی در افغانستان به خصوص ولایت هلمند است. از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای خالد پشتون عضو کمیشن دفاعی ولسی جرگه به استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای تواب و غرزن سخنگوی شورای امنیت تماس برقرار شد و همچنان کوشش میکنیم که با محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فایق قماندان امنیه ولایت کابیسا که قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن هم تماس برقرار شد. البته ما در جریان برنامه شماره‌های تلفن پسان اعلان میکنیم، کسی یا هر کسی که میخواهد اونا میتونن به ما تلفن بکنن. اما تو نیست آقای مراد؟
در زیاده مننه نظر سبز هم ملمانو تا خراغلاستویم او اوریدونکو تا هم خراغلاستویم او لکه څنګه چې تاسو ویل چې د هلمند او د ټول افغانستان د وضعیت په خستوګه په هلمند کې دروانه جګړه په اړه بحث کو او کوشش کو چې د هلمند لوالي سره هم واده خو کړی چې په تماس کې شو یا وایان سره خبرې وکړو ترڅو موږ معلومات راکړو.
آقای مراد، خودت یک کمک جستجو کردی، یک چیزی نوشته کردی، یادداشت داری، چی گفتنی داری به عنوان مقدمه به ما؟
بس نظر صاحب اوڅه با اوریدونکو او ملمنو سره شروع کړو ترڅو د بحث لپاره زمينه برابر کړی. که څه هم چې د هلمند او پزنګړي ډول د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ د جګړې په اړه صد او نقیس ریپورتونه خبريږي، خدای یقیني ده چې د افغانستان د دې برخې د کلونو اوږدې نه امنې اوس د یو ناسور بڑا غوړه کړی ده. په هلمند کې جګړه اوسنۍ نه ده، بلکې دا ولایت او په خاص توګه د دې ولایت شمالي ولسوالۍ له کلونو را پدې خوا د جګړو شاهد دي. د طالبانو زیات نفوس، د نشې موادو، د وسلواله مافیا فعالیت، د برتنوي ځواکونو ناسم مدیریت، په محلي اداره کې فساد او اختلافونه، او د افغان چارواکو بېغوري په هلمند کې د جګړې د دوام اصلي سببونه ګڼل کیږي. د هلمند د نورو برخو د ناامنۍ سربېره د دې ولایت سنگین ولسوالۍ همدا شیبه د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ د سخت جګړې ډګر ده. افغان چارواکي وایي وضعیت تر کنټرول لاندې دی، خو د هلمند یو شمېر مقامات او د خلکو استازي بیا د سنگین ولسوالۍ د سقوط او پټوله کې هلمند ولایت ته د ورپېښ ګواښ پړه خبرداری ورکوي. کله وی خو افغان حکومت پر پړ ګڼل کیږي چې د هلمند امنیتي حالت ته جدي توجه نه کړي، بل لوري پر برتنوي ځواکونو چې د کلونو لپاره ولایت امنیتي چارې پر غاړه اخیستې وي هم انتقادونه کیږي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ټینګار کوي چې هلمند ته نور سرتیری او تجهیزات استولي، خو زیات شمېر کتونې په هلمند کې روانه جګړه د افغان حکومت لپاره د خطر یو بل زنګ بلل دی. تازه رپورټونه وایي چې د هلمند په جګړه کې اوس برتانوي سرتیری او د امریکا هوایي ځواک هم ورګډ شوي دي. آیا افغان امنیتي ځواکونه به وتوانیږي چې د هلمند جګړه مهار کړي؟ د هلمند د ناامنۍ د دوام اصلي اسباب څه دي؟ په دې ولایت کې جنگ یوازې د دولت وسلوال مخالفان کوي او که د نشه یي موادو مافیا هم دا سیمه ناامنه ساتلې. آیا د هلمند د ناامنۍ د دوام یو اصلي سبب د برتانوي ځواکونو چې کلونه په دې ولایت کې وو ناسمه پوځي تګلاره نه ده؟ ولې افغان مقامات د هلمند د جګړې په اړه ضد او نقیص خبرې کوي؟ د ازادۍ په صفو کې خبرونه کې نن دا او نورې پوښتنې د پروګرام له قدرمنو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره شریکو.
تشکر آقای مراد. محترم آقای خالد پشتون، شما که عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه هستین، بسیار یک میهمان مناسب به این برنامه ما هستین، از او خاطر خوش آمدین. شما چی گفتنی دارین سیب؟ مقدمه را هم شنیدین و موضوع را هم از نزدیک تعقیب میکنین سیب؟
بله، ډیره مننه نظر صاحب تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. واقعا هم چې حالات داسې خراب دي چې سړی هیڅ هم په دغه شرایطو کې په دغه مقطع زمان کې په هغه شکل سره چې باید وویل سي او واقعیتونه برملا سي حالات یې ډېر مغلق کړي دي. زما په شخصي عقیده کوم څه چې په هلمند کې تیریږي، کومې خبرې چې تاسې په تبصره کې وکړلې، هغه خبرې ټوله باید په نظر کې ونیول سي چې په هلمند کې نه یوازې د بې کفایته چارواکو موجودیت، د ملي اردو د سیمسبانو، البته زه غواړم ته یو موضوع جلا کړم چې خپله د ملي اردو عسکر واقعا ډېر غیور، غیرتمن، تکړه عسکر دي، ښه تربیه سوي دي، همیشه د خورانو قرباني ورکړې ده. لیکن په تعصف سره زه وایم چې څو ځلې دا موضوع د وزارت دفاع د مقام سره شریکه کړې ده چې په دفاعي وزارت کې کوم سیمنسبان چې په جنګي منطقو کښې مقرره سوي دي او رې تعین سوي دي، هغوی په هغه جرأت او په هغه نظامي معیارو باندې نه جنګېږي او نه تربیه سوي دي چې کوم چې دوی وکولی شي د دښمن مقابل کې عکس العمل وکړي. اکثر ځای دغه سیمنسبان موږ ته اطلاعات راځي چې د جنگ په میدان کې د موټرانو مخ د جنگ د محاس پر خوا نه وي، بلکې د جهان د جنگ د شا پر طرف وي، چې یعنې تښتې ته لار برابره کړي. او دغه وضعه ده چې د عسکرو تر مابین یې په عمومي سطح یو نوی بیره او وحشت اچولی دی، ځکه چې د عسکر سره سیمنسب ولاړ نه وي، عسکر هیڅ وخت جنګېدلی نه شي. بله موضوع چې په هلمند کې ډېره مشکل او مغلقه موضوع ده، هغه د مواد مخدیرو ده. هلته خلک ډېر زشت زیات کوشش کوي چې هلمند یو نوی خودمختار سي، د حکومت د سلطې څخه ووځي، چې دوی وکولی سي په ټولو پرتو منطقو کښې چې اوبه ولري هلته دوی تاریاک وکړي او هغه تاریاکو ګټه او د دوی عشر یا زکات و طالبانو ته ورسېږي او د هغو په استفاده سره دوی وکولی سي منطقه وساتي. درېیمه مسله چې هلته موجوده ده، هغه د خلکو بېاعتمادي ده چې هغه په هلمند کې ډېر وخت څخه موجوده ده، چې خلک اعتماد د لاسه ورکړی دی پر حکومت باندې، ځکه د پخواني حکومت یو ضعف هم همدغه و، د موجوده حکومت هم دغه یو ضعف دی چې دوی چې کوم چارواکي و هلمند ته استولي دي، نه د ولایت په سطحه بلکې په ټولو سطحو کې، هغه خلک نه دي چې دوی وکولی شي د خلکو مشکلات حل کړي، د خلکو زړونه لاسته راولي، د خلکو اعتماد لاسته راولي. همدغه خلک دي چې بېرته د حکومت سره کومک کوي، د طالب راپور ورکوي چې ډېر ضعیف سړی او که قوي سړی هغه طالب مقابل کې جنګېږي. دغه ټول شان چې سره یو ځای کړو، په واقعیت کې د هلمند د دا موجودې وضعې څرګندویي کوي او سنګین چې نن موږ وینو، تېره شپه او دا څو شپې د ډېر سخت تهدید لاندې وو، خو خوشبختانه د تېرو دوو شپو څخه د بلمي جامعې بمباردمان هم شروع سوی دی، طالبان یې پر شا کړي دي او زموږ خاصې قواوې چې د ملي اردو په چوکاټ کې دي هغوی هم رسېدګي کړې ده. هغه منطقې چې قومنداني ده او ولسوالي ده تقریبا اوس بېرته د حکومت په لاس ورغلې ده، او کومه لیوا چې ورې موجوده وه هغه لیوا وکولی شولی چې دا څو ورځې حداقل د سنګین نوم ژوندی وساتي او حداقل دا غږ پورته کړي چې موږ دا دې په سنګین کې موجود یو، چې هغه درې څلور سوه کسه د ملي اردو منصوبین او عسکر وه او یو څه متبقي د ولسوالۍ پولیس او محلي پولیس ولسوال په شمول دا ګرد هلته ورغلي وه، یو ځای په هغه لیوا مواقب یې ټوله قوي ساتلی وو تر دا دوو شپو در مخه چې اوس دوی وتوانېدلې بېرته د سنګین بعضې منطقې د مخالفینو سره په لاس راولي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب. یوه خبره چې تاسې او نورو د افغانستان خلکو او د استازو د خلکو تکرار کړم ده، هلمند لکه کندوز چې یو درې ورځې طالبان ونیو، خو هلمند به بیا هم دوه درې ورځې کې مثلا تصفیه سي، دا د سنګین ولسوالۍ به بېرته پکې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سي، اما دې شي دوام ونه کړ. په کونړ کې مثلا ولسوالۍ سقوط کوي، ولسوالۍ بېرته نیول کېږي، په هلمند کې ولسوالۍ سقوط کوي، ولسوالۍ بېرته نیول کېږي، په شمال کې هم دي. ولې د افغان امنیتي ادارو مشران په یوې دایمي ستراتژۍ باندې کار نه کوي، یعنی چې آینده دپاره دغه سیمې د تل لپاره خوندي وي؟ یعنی په دې ډول دا خو بیا اطمینان لري چې درې ورځې د حکومت په لاس کې وي او دوه ورځې د طالبانو په لاس کې وي. تاسې په ولسي جرګه کې دغه شان یو موضوع ولې نه مطرح کوي امنیتي مقامات سره؟
دا موضوع په عین شکل سره مطرح سوی ده په کټ یو دوې هفتې یا دوې نیمې هفتې مخکې. وزیر سرپرست د وزارت دفاع ستانکزی صاحب، علومي صاحب او د یو تعداد نورو مهمو جنرالانو سره د دفاعي کمیسیون جلسې ته راغلي وه، او هلته د وزیر دفاع دلایل په دې باره کې تر یو ځایه پورې یو څه معقولیت درلودی. د دوی استدلال داسې دی چې زموږ موجوده قواوې چې وتستې موږ په اردو په چوکاټ کې لرو، په استثنا د زرو خاص قواو چې هغه دوی په خاصو استراري حالاتو کښې استعمالوي. نور ټول قواوې د پوستو په شکل د موضوع په شکل سره د ټول افغانستان پر ولایاتو او مهمو ځایو او خصوصا په هغو ځایو کې چې امنیت خراب دی ځای پر ځای سوي دي. دوی وایي چې موږ اضافي قواوې نه لرو چې موږ را ولاړ سو په یو ځای کې جنګ واقع کېږي. موږ فوراً یو 15,000 کسه یا 3,000 کسه یا 4,000 کسه واستو چې هغه جبهه موږ قوي کړو. د هغو مقیم عسکرو سره دا نوي عسکرو واستو او هلته دفاع وکړي. تر هغه وخته پورې چې هلته یو مصیبت په وجود راسي یا سقوط وکړي بیا نو موږ مجبور یو. دوی اکثر اوقات بیا د دغه خاصو قواوو څخه بیا استفاده کوي چې دا 23,000 قواوې لرو چې موږ زه فکر کوم چې اوس سنګین ته هم هغه قواوې ورسېدلې دي او هغه ډېرې تکړه قواوې دي چې اکثر د سپیشل فورس په مهارتو باندې سنبال دي او سامانو الات هم فرق کوي. د شپې په دوربینانو هم سنبال دي. هغوی اکثر اوقات چې جبهاتو ته داخلیږي هلته ډېره موثر واقع کېږي. اضافي قواوې دوی نه لري او هغه فقط د پوستو په شکل باندې په ټولو افغانستان باندې تقسیم سوي دي. د دوی ظاهري دلیل دا دی. نور دوی نور مشکل نه لري او په دا ټولو شانو باوجود بیا هم وزارت دفاع د مقام سره چې موږ خبرې کوو او موږ وارخطا سو او دوی خبر کړو چې د خدای لپاره وزیر صاحب داسې یو حالت روان دی په کندوز کې یا په سنګین کې یا مثلا په بل ولسوالۍ کې. دوی موږ دغه ته دعوت یي چې وارخطا کېږي مه. حالات مو په کنټرول کې دي او حالات مو په کنټرول کې دي. او دا چې واقعا هم دوی تر اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې یو ځای دي وساتي او دوی بېرته ورزیات ځای نیسي او ډېر په قربانیو نیسي. هغه پخواني عسکر هم خوران وژلي, نوي عسکر هم په جنګ کې مړه کېږي. زه نه پوهیم دا مسایلو ته ولې دوی اهمیت نه ورکوي. موږ په وار وار دا مسایل ویلي دي چې تاسو چې هر ځای نیسي بلته په قربانیو باندې نیسي, د عسکرو په سرو باندې نیسي. او دا عسکر زموږ د افغانستان د ولس خلک دي, زموږ بچان دي. دا باید دوی مرګ باید دوغونې اسانه نه سي چې په هر میدان باندې دوی خوران مري.
بله پشتون صاحب تشکر. ما یک پیام انتخاب کردیم از تلفن اوتومات رادیو آزادی. این پیام گرچه یک هفتش دقیقه بود من یک چند ثانیه همی سوالش گرفتیم. ما موری یک دفعه بشنویم.
حالا ما از طریق رادیو شما گوش میکنیم که جنگ پراگنده در تمام نقاط افغانستان فعلا در جریانه, ولی این جنگ متاسفانه خلاص نمیشه. علت چی هستی؟ تعجیز و اکمال دی نیروی مخالف کی میکنه و چی قوایی باشد که اصلا شکست نمیخوره و تامویید نمیشه, هرچی کشته میشه. بنده نقص را در اینجا میبینیم که در اردوی ما, در پلیس ما, در صفوف دولت ما ممکن باشد که خلایی هم وجود داشته باشه, دشمن ارتباطی داشته باشه.
ولی پشتون صاحب این یکی از شنوندهای ما یک سوال جالب تره میکنه که جنگ چرا خاتمه پیدا نمیکنه. از او خاطر شما در مورد چی فکر میکنین؟ برای از این که این موضوع افغانستان چند بودی است صاحب, یکی بود داخلی ازی, یکی بود منطقوی ازی, یکی بود بین‌المللی ازی. این سه بود صاحب دست به دست میتن و افغانستان جنگش همطور همیشه شعله‌ور نگاه میکنه. حالا مخصوصا توجه را که جلب میکنه این نماینده خاص آقای پوتین زمیر کابلوف در روزا صاحب یک بیانیه دادن, گفتن که کت طالبا در قبال داعش موقفشان چندان یعنی بد نیست. یعنی صاحب او مگه تو یک چیز بگو یک خود صاحب طرف مقابل قوی تر می سازه صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین صاحب مشکل در کجا می بینین شما؟
بله ما یقینا این موضوعی که برادر اشاره کردن ایره ما رد نمی کنیم. ما خودم این تشویش داریم که مثالشان اما در روزای آخر در میدان یوهی قندهار وقتی که 12 نفر یا 14 نفر مخربین یا تروریست‌ها داخل می شوند آلی گفته می شوند بسیار به دلایل قوی که از داخل میدان مسلح شدند. مسلح کردن یک 14 نفر این کاری مردمی عادی نیستند, طبیعی هستند که اونجا تمام قوت افغانی مستقر هستند توسط اینا شاید ای کار صورت گرفته باشند. لیکن این موضوع ما به سطح بزرگ قطعا تایید نمی کنیم که تقریبا در تمام اردوی مشکل وجود داشته باشند. طبیعی هستند که در مابین اردو چون انمی ملت موجود هستند, انمی مردم اولادای ما و شما موجود هستند, دقات اینا شاید اینطور جوانا باشند که ارتباط کم و زیاد با طالب داشته باشند. لیکن همگی اردو ابدا این کار را نخواهد بکنند و نه ما کدام سندی به دست داریم که این کار بکنند. تنم به ارتباط سوال دومی شما نظر صاحب که مسائلی که آقای زمیر کابلوف گفته که ما روسا مجبور هستیم یا میخوایم خواهیم که خود به ارتباط معلوماتی یا اخذ معلومات استخباراتی خود نزدیکتر بکنیم به طالبان. به نظر ما یک اشتباه بزرگ خواهد بود، به خاطر که اگر روسا به این فکر هستند که ما خود نزدیک به طالب بکنیم یا به اونا کمک بکنیم که داعش بزنیم، این به معنای این نیست که طالب اگر بتانه که داعش از بین ببره و طالب یک روز دست بالا باشه در افغانستان یا حکومت افغانستان به دست بیارن و این جنگ ها شدت بگیرن، در اون صورت روسا خود نجات بیافن از این مشکل یا سرحدات خود فکر کنن که از دست فاندمنتالیستا و افراطیا خلاص خواهد شد. این یک اشتباه بزرگ هستن. دوم مشکل اینجا که ما به نظر ما کابلوپ اشتباه کرده ای هستن که طالب کاش از خود می بود، کاش تصمیم طالب به دست طالب می بود. تصمیم طالب ما این از 30 سال گریه داریم، از 15 سال گریه داریم که طالب به دست پاکستان هستن. تو روسا اگر کدام معامله می کنن باید به با پاکستان بکنن، به طالب خو امکان نداره و نه طالب از خود اجازه داره که بره به کابلوپ صاحب یا به پوتین صاحب به او اطلاعات بده که ما شریک می کنم. و پاکستان آیا اجازه خواهد داد؟ پاکستان خو مشکل داشت با روسا، در وقت اتحاد جماهیر شوروی 13-14 سال در مقابل روسا جنگیدن، مجاهدین تقویه کردن و امروز پاکستان بسیار نزدیک هستن به امریکا و به انگلیس و به چین. ای چطور امکان داره که پاکستانی کار بکنن؟ ما میگم به جایی که اینا به پاکستان به طالبان خود نزدیک میکنن روسا، بهتر ای خواهد بود که ای به دولت افغانستان خود نزدیک کنن، به امنیت ملی ما نزدیک کنن، از رای اونا کمک بخواین، حکومت ما را تقویه بکنن، بله. یک جایی در مقابل پاکستان و داعش و طالب بجنگن.
پشتون سیب تاسی در پاکستان یادونه وکړه، زیاتره خلک په دې نظر دی چې هر کله چې د افغانستان د سولې پروسه یا د افغانستان په حالاتو کې کوم مهم موړ راځي په افغانستان کې جګړه شدت پیدا کوي. فکر نه کوي کچې ته د پاکستان پلان لکه څنګه چې ځینی خلک وایي دا وی چې هلمند کې هلمند تصفیه کړي، هلمند د طالبانو په مرکز بدل کړي او بیا افتد واپس چې اسرائیل شریف مو ویل کېږي چې کابل ته روان دی، بیا افغانانو سره د افغان حکومت سره طالبان خبرو ته کښېني. یعنی د هر ځل خبرو نه مخکې غواړي په میدان کې د جګړې په میدان کې طالب ته یو څه امتیاز ورکړي. دا خبره دا نظر څومره تاییده وایي؟
بلکل تاسی او گوری چه پنف کرزی سای پا دوره که ارتو گورو پا دا تیر و چفر لسکالو کشی دا موضوعات همیشه دو نصر نجدیه سوله که دا کرنولوجی تا دا سولی دا پروسی او گوری چه دره چلال واره شروع سویده، هر پلا چه دا سولی پروسه شروع سویده پا افغانستان کشی مختلف واقعیات را مختکیجی. مثلا دا پلا چه دا آسیا دا رو هیوادو کنفرانس دا ایردی پی اسلام آباد کی او دا دوی دا خواست دا پیشنهاد وستو چه دا سولی پروسه باید بیرته دا سر شروع سی پا کابل که دا اسپانیا پر سفارت حملات شروع سوله، پا میدانیوی که دا کندهار حمله سوله، 50 نفر نور بیگونا و تنوالی پا شهادت ورسوله، او پا هلمند کشی پا سنگین کشی عملیات شروع سوله. دا بلکل یه واقعیت دی چه پاکستان و تسکی پا دا آخری خبرو کشی دا میدیا دا خواد سخرا و تیل دیوست یه نوی ترمینالوجی یا یه نوی لاجک یاد کم یا منطق گرم چه نوی پوجود را غیلی چه طالبان وسوایی چه موج دا افغانستان دا نظام دشمنان نیو نه دا افغانستان نظام چه پکو، بلکه موج غواړو چه دا افغانستان پا نظام که ونده واخلو. وقتی که دی واقعا پر دې خبره باندې معتقد وي او د افغانستان په حکومت کې ونډه غواړي، بیا خو نو د دې لپاره د حملې ډیره ضروری دي چې باید وي کې، ځکه هر څونه چې دې حملې ډیره وي کې، هر څونه چې د افغانستان حکومت په تنګ کې، ملت په تنګ کې، په هغه اندازه د افغانستان حکومت دوی ته د حقوقو په بخش کې شاید ډیر وادار سي چې موږ تاسو ډیر حقوق درکو او شاید یې په دغه تاکتیک باندې غواړي همدغه پروژه مخته بوزي. نو زه بالکل دا خبره تاییدوم چې هر پلاش د سولې خبرې شروع شوي دي، دوی په افغانستان کې د جنگ لمن
بله. خب آقای مراد آل بخلم، نوبت شنوندای عزیز است، یک اعلانه که کوتا داریم، بعد از اعلانه شماره های تلفون برشناست هست تا میگم شنوندایم. بله،
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
بله شنونده های محترم، صبح 7 تا 7 شام هم رادیو آزادی همیشه در خدمتتان است که از پیشتان گوش کنن که گدوات نشه. به هر حال آله شماره های تلفون برتان میگم، دو شماره داریم: 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی 00420221 4501 در خدمتتان است.
بله مهربانی و که زن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم جناب مراسد تاتا نظر صاحب محترم پشتون صاحب تاوتور محترم موردین کو تا سلام و احترامات و
علیکم السلام مهربانی صاحب
جناب مراسد رضی اصلی خبراتاس خو یا مسلمان او وقید دی وطن بچان یاستی که همیشه دا افغانستان بدن پتور موضوعاتو که داخل یاستی و دا تاسف خبره دادا دی منگا مسلح قواری پیلمان که دی او خپل افغانان دی دی تخار که دی منگا دونا دا خپل بچان مرکره او طالبان پدی خبر افتخار که دی منگا دونا دا افغانستان بچان مرکره پدی منگا تاسف کو خو اصلی مشکل پورا اصلی مشکل چی رو دی اصلی مشکل دا افغانستان ملحبری که دی پورا خبر دادا اول خو دا افغانستان وزارت دفاع یا ملی دفاع نده گورا به سوی وقت اتنی جورا کرده چی اصوگی به مسلک کسانانی را وقتی پا وزارت دفاع که قرار کرده یا موضوع دو همه تکیره در افغانستان یا سلما رهبری وشیگی یا ملی شخصیت پرست در نظام در افغانستان که وشیگی پاکستان های تفاهم نسکلو نه به طول شپیته کلو که در افغانستان سره دوکه کرده سنده که منگه رهبران در پاکستان پده معمولی خبر بانی غلیگی کچیر در آخر زدی جناب دکتر صاحب اشرف غنی پاکستان تلاره نو در پاکستان پا مقابل که داشت دریف برکر باشی زد در پاکستان افغانستان در دیتر اوگر دنیم کتر پس پاکستان هم ماو دیتا با باشی که پشتونستان با بیاد زدی غارم در بلوچستان با زدی غارم نو در افغانستان بنام که دو میلیون دورستان پا مقابل شهیدان مرسی بیا بایی یا بودن در پنجابیانو پا مقابل شهیدان مرکو کاش که داشت یا سالم رهبر کاش که داشت یا ملی شخصیت پرست نظام که وشیگی که پاکستان هم پوشی که ورد که افغانستان که داشت
دیر زیاده مننه استاس نظر دیر مننه نظر سبی و بلاوریدون که همخلو
بله بفرمایید
مهربانی
تشکر سر اور زمانہ دن اس مزولات بدخشان از ولسوالی ارزاز کرے تک به تماشای سے عرض خدمت سلام دارین به شما جناب ظرف نظر سے و اسما سر ما بیمار شما سے
تشکر
برای ما چیزا بھی تھے کہ بخان دا کما کوتا انشاءاللہ صحبت نکنم چون سر سعی کنه که در افغانستان ولایت ایلمان سقوط قرار بازی طالبان شدن این هر کس گیلانای نادرست و برادی ها در نظر میکنه که میگه که ولایت ایلمان در حال سقوط نیستن رئیس جمهور ما در کشورهای خارج چکلشن میزنن و کلانه ما در وزرهای محمود چکلشن میزنن مثل که ولایت قندوز بازی طالبان سقوط کرده اینا عبرت نگرفتن ولایت بدخشان چند ولسوالیش فعلا بازی طالبان اینا عبرت نگرفتن تا که مرکز سقوط نکنن اینها
این توجه جدید مرکز که صورتیت بازگر با زمینی و هوای داشته باشه امیره یار دوان کده تشکر فهمیده شد سه بله تفسیره شما بله سوالتان
ما سپ در ولایت قندهار سعی کنیم در میدانهای ولایت قندهار طالبان که تقریبا 100 خانه را مردمای غیر ملکی را کشت مردمای بیگانه را کشت و حکومت ما تا الان توجه جدی نکرده در خواب بودن نمی فهمیده همه قدر فکر نمی کرده که ولایت های ما سقوط میکنه اینا چی غم داره اگر افغانستان سقوط کنه اگر افغانستان با دیش
فهمیده شد یعنی میگن استخبارات در افغانستان ضعیف است بسیار زیاد تشکر استخبارات ضعیف است
نظر سب وطن دوست سب هم در سکایب للاره مونسره ده مهربانی وطن دوست سب
بای
من سلامونه امرا صاحب تاسو ته ونه تاسو
ته سلام
استاذ ملمنوته زه د هلمند ولایت ګریش د ولسوالۍ خبرې سره کومه
مهرباني
ولته خو وسط خو وکان چې ډیر تشویش ور دی او جنگ هم اوس په ګریش اکثر د ګریش دایونه طالبان نیولې دي لکه زمبلې دی ادم خان شولکای کلایګز دغه ټول طالبان سیمه ده د اخشال او د نرسراج او د ادرابات یو اکثر طالبان په لاس کې دي نو او دې چې وایي سنگین کې موږ مختر مخته کړی دي زه نه منم هم دا اوس موږ خبرې وکړلې سنگین کې پکې د بمبار بریښ په پر کړی دي خو طالبان له در بازار څخه یې لکړی دي شاوخه په کورو کې دي نو دا څه هیڅ ګټ نه ده کړی دار بند نه فلان کلاک بازار ټول تجربه پلاس کړي د خپل اولار سنگین تلار بند ده او دغه غوړم یوازې نه د شرکت لاره ما حوزه چې د باباجی د ټول تجربه پلاس کړي چنجر طالبان پلاس کړي مرجع د طالبان پلاس کړي مرجع و کمانډانی ته پاسه ده چې د اواده خواسته الته دغه وروړي نو خبره مې د پښتون صاحب څخه سوال ده چې پښتون صاحب محترم دوی جنگ نه کوي په کسه د سیمه طالبان تور پرې دي په خدای قسم د لوی منده په سیمه کې یو ټک پروکه طالبان لسکا طالبان نه د ټول پوسی ورپې شوالې طالبان ته الته اگر شل نه ټنګونه دی ورپې شوالې چې ټول د طالبان پلاس کړي دغه ځان تر ګرځي بیرغونه د
وطن دوست ستاسو په نظر باندې تاسو وایئ چې دوی جنگ نه کوي ولې جنگ نه کوي ولې په زور پردي طالبانو ته ستاسو خبره
اسکر جنگ کوي هغه مشران نه کوي جنگ نه کوي موږ نه پوهیږو
ښه ډیره زیاته مننه یعنی مشرتابه کې مخکې پښتون صاحب هم دا خبره وکړه چې مهرباني
یو خبره ده چې او خبره دا ده چې دوی اکثر هغه مرمۍ هم ورو طالبان په لاس ورلیږي د دې سلاوي طالبان دوی خپل تنګان موږ ملي تنګان چې ورڅخه دا د دې سنسي هغه مرمۍ هغه سلاو ټول دي نسب بس دوی سره په جنگ اخته دي نو موږ په دې پولیسو چې دوی جنگ نه کوي کوا کې ان جنگ وکي په خدای قسم دوه نن چې واکونه په یمن کې چې پرمرشي کې مسل نه پر طالبان مرجه کې نسته یا په سنگین کې تر بوسه نه پر بلنه نسته دي په زره او خلک
ډېر زیات
مننه وکړو تشکر وطن دوست قابل یاد دی چې وطن دوست اسکایپ تلفون کړه نه زو خاطر دیگه شنونده عزیزم اسکایپ می خواهن تعقیب کنن صدا بسیار خوب میه اسکایپ رادیو آزادی نقطه آزادی است آدرس ما بله یک شنونده دیگر هم بگیریم
سلام علیکم نظر شه بمیر خان خبر کنم سوزدن سلام استاد
امیر خان خوش آمدید امیر خان سر
و علیکم سلام مهربانی امیر خان سر
دا محترم نظر شه چې دا نقطه افغانستان کې کته کړ ذکر وی دا کوچیانو به چرامه کول بیا دا یو لیو چې پیدا شه بیا یو طرفه بل طرفه به یملا پکړه شرلای وزای به تر خړل چې کوم حکومت کمزور وی او په خو باندې درېدلای نی وی او بیا د خلکو هم دردینی وی وسره او دا شاید چې دا د دوی د څورلس کالو د کارځای صاحب حکومت د اوسنۍ حکومت دا ته فکر وکړي د موږ دغه د افغانانو زړونه دوړه طرف ته افغانان امریکا چیرې کې واقعي امریکایان ناټو دوی رمانځ ته شي وای موږ هم چک چک ورته کړی سافرین اوس ته میدان ملوم شي په د پښتون صاحب نه په پښتنه دا د دوی یو خبره وکړه چې طالبان د پاکستان مزدوران دي تاسو حقیقت کې تاسو روشن فکر پویا خلک یې دغه دوه حکومتو ته تاسو څه یې چې دا د پردي مزدوران دي که واقعي د افغانستان د خلقو په هغه مننن حکومت راغلی دی په دې کې تاسو دغه حکومت د کرزای صاحب او د اوسنۍ حکومت پردي مزدوران نه بولئ په دې کې تاسو څه نظر د مهرباني تاسونه
مننه ډېر زیاته مننه د اوریدونکو نظرونه او پښتنې مو
تلیفون دیگر هم بگیریم بعد از او به میهمانای محترم مراجعه میکنیم بله شنوندیز بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم
سعادت الله سعادت زابل ولایت خبر کوم
مهرباني وروره
دا د شوریده د خلې پښتون ما خلې بخاري ډېر شو دا د خلې په اړه نه خبر
bale
بله فکر کوم د تلیفون قطع شو ورسته به نور اوریدونکي هم وغلو پښتون صاحب پښتنې بو مو تقریبا تاسو به هم نوٹ کړی وي که په ترتیب سره مهرباني وکړئ لومړی پښتن نه چې هغه پښتن تقریبا
بله
مهرباني
بله بله شروع خوب پروان و بدخشان څخه تقریبا نظریات و زفقت وطن دوست صاحب خبرې ته ورځم د وطن دوست خبرو تایید ما اول پلاوه کی په کته یو موضوع چې ډیر دلچسپ ده چې ما خپل خبرو کې نه کړی یاد واقعا حکومت په اکثر منطقو کې لکه څلرم حوزه چې بابا جیب شت واقع دي او مساق سنگین نوزاد مرجع چانجیر په دې منطقو کې حکومت داسې معلومیږي چې لکه قستان چې دغه د حکومتي لوازم یا دغه حربی مواد لکه ټانکونه موټران رینجران دا اکثر طالبان په لاس ور کړی دي دا اوس موږ په خبر یو په نوزاد کې کوم دیش ارادي دغه ټانکونه هم ویز دغه په لاس ور کړل په سنگین کې وست ډیر ټول کړل او در ټول د جړه خبر خدا ده چې په باباجی کې و د حکومت په طرف کې و دی خواته د 4 1500 کس د حکومت اماده باش جنگ ته لیوال
والے او ہر گڑی زاری کی چمر سے اجازت را کی چمر پر منطقہ حملہ کو مقابل طرف کے پکت پنزوس تش پہ تک کا طالبان الطفا کورو کی ناس کی چدا حوزائیں بدنام کھڑے دے چدا منطقہ طالبان ولی دے او حکومت اجازت نور کی چدی حملہ کی مرچ تماس نے ولی دی تے تماس مقابل کی مرتا خاموشی بلاس رضی چدی ولی ولی حملہ نہ کی او دا ڈیر آسان کار دی دا کار بدی مقتبوزی او رالو دا امیر خان وسوال تے امیر خان یو ڈیر جالب سوال و کی زب ڈیر جالب جواب ورکم چدی وای چھ پشتون ویل چ طالبان تے پاکستان پ خلگی دا خپل طالبان وای چ مرچ تخپل طالبان ٹیلیفونان را کڑی جی چورو ر کتا سی صلح کوی ز مرچ سره مکوی ز مرچ اختیار ز مرچ پلاس ندی ز مرچ اختیار دا پاکستان پلاس دی دا یو خبر فرق دا پاکستان او د زمرد حکومت دا دی موږ په افغانستان کې د بینلی جامعې کومک د افغانستان د آبادی د امن د ثبات لپاره واړو شپه ورځ د دې لپاره حکومتونه ولاړ دي چې افغانستان په ثبات کې لیکن د طالب پر دا دی چې طالب د پاکستان د لپاره د افغانستان خرابي غواړي اوس نو قضاوت ته وکړه چې جوړه ستا په ګټه ده کې خرابي په ګټه ده چې جوړه په تاوان د ستا په نظر نو موږ مزدوران یو او کې اخوا په ګټه نو دوی مزدوران دي زما په نظر واقعیت د موضوع همدغه دی
بله
بله امی جی یک پشتون صاحب یک سوال گرچه صحبت شد یک دفعه دیگه میشنیم یک پیام با سوال ادامه میتونم
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی نظر ما دهی بود ما گفتم درباره امی نظر دولت ما خود با سرباز بودیم در پولیس در غورک کماندانا و چیزا کس نمیمانه که کسی فیر کنه طلبا میای دیگه میای جنگ میکنه اینا هیچ کس نمیمانه فیر کنه حالا در این موضوع المند که از برا در هیچ کس نمیمانه فیر کنه مهمات تکمیل نداره مردم در بدر است یک
بله پشتون صاحب از این گونه پیام ها قبلا هم رسید و اینجا پیشتر وطن دوست دارم یک اشاره کرد صاحب اینجا میگن امر فیر نمیتن اجازه نمیتن که بعضی ها جنگ بکنن این موضوع یک موضوع بسیار جدی سیره شما منحیث یک نفر مسئول در کمیسیون صاحب این موضوع رو تا چت میتونین تعقیب کنین چرا صاحب تمیشه
این سوال ما واقعاً به مراتب از وزارت دفاع کردیم از خود سرپرست وزیر صاحب دفاع کردیم که این شکایات مثلا ولسوالی غورک میگن ولسوالی غورک در شمال قندهار موقعیت داره به همسایگی ولسوالی سنگین یا کجکی در اونجا غورک در مود 14 سال که گذشته خصوصا از 2004 به بعد یا 5 به بعد که جنگا در افغانستان شدت یافت مسلسل زیر ضربان طالبان هستند حتی وقتاً به وقتاً به دست طالبان افتاده همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم ولسوالی غورک سخت جنگ اونجا از وقتا جریان دارن اونجا نه از بیرون کسی رفته میتونه و نه برآمده میتونه راه ها همگی منگذاری شده تنها راهی که وجود داره راه هوایی وجود داره که توسط هلیکوپترا با مراکن یا قوای مسلح اردو یا پلیس غذاها را پایین میکنه یا اونجا دیسانت میکنه دراپ میکنن اینمی مصیبت هستن از دیگه طرف ده غورک خولا یک موضوع هستن که اونجا اکثر اونها دفاع میکنه جنگ میکنه سوال ما ده بابا جی هستن سوال ما ده مرجع هستن سوال ما ده دیگه نقاط چانجی روی منطقه هلمند هستن که اونجا اجازه نمیده که فایر کنن
پشتون سب ده قصه هستی دری واره خبری واقعی جالبی دی چیز مون پختنه داده چی پا دی سی مکوول افغان امنیتی زوا کنون تا مشران امر نکی چی جگره اکره هم ده خبری هم ده اوس مونگ سر تلیفون پلی که لهلمند سخه ده هلمند ده ولیت ویاند عمر زواک سب ده تلیفون پلی که ده زواک سب خبرونه تا پا خیر راغلی سرتیری عام خلک او دولس استازی درې واړه په دې خبره موافق دي چې په ځینو سیمو کې مشرتابه یا که په هلمند کې یا که مرکزی حکومت لخوا دي هغه امنیتي ځواکونو ته چې وایي موږ غواړو جګړه وکړو امر نه کوي په خاص توګه بابا جی په سیمه کې دا خبره څومره حقیقت لري
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو
د وعلیکم السلام
اوریدونکو ته تاسو معلومیږي چې هغه ساحه کې چې وسوال مخالفین بدونه کوي از یا هغه ساحه کې چې دوی د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې یو غټ خنډ جوړېږي تاسو معلومیږي چې فعلا په هغه ساحو کې دوی ډېر ساحې غواړي چې تر کوشش لاندې ونیسي او هغه ځای کې ډېر بریدونه کوي نه یوازې چې دوی تهاجمي حملې بلکې د افغانستان په ټولو مناطقو کې یا په ټولو ولایتو کې نسبتا فوکس د هلمند ولایت دی او د هلمند ولایت ځینې ساحو کې دوی غواړي تهاجمي حملې ولري نو په دې اساس باندې تاسو معلومیږي چې افغان قوتونه او د هلمند یوه غټه ستراتیژیکه اراضي ده چې په دې کې تقریبا سر اثر تاسو معلومیږي چې د افغانستان لسمه حصہ تشکیلوي په دې کې نو چې هر څومره قوتونه پراته وي او دیو منطقه ته خبرې منطقه ته سوچ دې اكمالات او په څه چې دوی د خپل قوتونو یا د خپل ځواکونو د حمایت لپاره ځان نسوي هم وختونه په دې کې وځي
ځواک سبب بخي تاسو وایئ چې اكمالات د دې لپاره چې نور اسکر واستول شي وخت لګيږي یعنی کلونه وخت لګیدل دی ځواک سبب په هلمند کې جنگ دی ولیم دا خبره نه ده مطرح کړي
بله جنگ شته دی تاسو مله لږی تاسو معلومه ده چې جنگ ډیر وخت کې په هلمند کې شروع دی نه تنها دا چې اوس شروع دی بلکې دا جنگونه د ډیر وختونه په دې ځای کې ځوان دی او ډیر لسکاله کې چې د هلمند ډیرې چې وسلوال مخالفین فعالیت کوي چې هغه دوی ولسوالۍ لکه دیشو او باغران ولسوالۍ چې هغه مخکې د وسلوالو مخالفینو تر ولکلام دی په هغه ځای کې دوی فعالیتونه درلودل نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې جنگ شته دی جنگ کنټرولولو لپاره یو د خارجانو وطن و چې غټ بیسونه د وسلوالو مخالفینو خپل هدف وګرځول چې هغه بیسونه ډېر متفرق او غیر منطقي دی لکه پراته وو چې هغه ځای کې اسانه امنیتي ځواکونه کله ځای ته ځای شول غټ خنډونه د دې نه دی دوی ورته جوړ شول چې هغه ځای کې بیسونه یو بیس وو او د وسلوالو مخالفینو حمله په هماغه ځای وه هغه غټ بیسونه وو چې دوی خپله نه شوی کنټرولول اوس نو موږ ویلی شو چې جنگ شته دی جنگ موږ ته ویلی وو چې په هلمند کې په ډېرو ساحو کې جنگ شته دی او دا چې خپله د جنگ یا رهبري ته د هر چا خپل نظر دی ځکه افغان قوتونه قوت سره دوی غواړي چې وجنګېږي هلته او هغه ساحې تر خپل کوشش لاندې ځي
ځواک صاحب اوس په سنګین کې که موږ اورېدونکو ته تاسې د سنګین تازه حال راکوئ ځکه د سنګین په اړه هم زید نقیس رپورټونه دي د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې هلمند ټول هلمند له سقوط سره مخ کیږي کچې د سنگین سقوط کی ځینی بهرنۍ رسنۍ وایي چې سقوط یې کړی دی سنگین د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وایي چې هر څه تر مدیریت لاندې دي واقعي هر څه تر مدیریت لاندې دي په سنگین کې
تاسو ته معلومه ده د سنگین وضعیت د خند سره مخکې تقریبا دوه ورځې وړاندې سنگین کې ډېر تهاجمي حملې وسلوالو مخالفینو وکړلې چې بالاخره ځان یې د نږدې څو مترې کې چې باغدار ساحو ته چې هغه بالاخره په قومندانۍ او ولسوالۍ باندې ډېر شدید اندښتونه کول چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او زخمیان شول خو بیا په دې اړه باندې چې اوس د سنگین وضعیت نسبتا د څو ورځو باندې راهیسې چې هغه ځای کې تېره شپه هوایي قوت للی دی تر څنګ یې هغه قوتونه چې د نن ورځې په جریان کې غواړي چې سنگین ولسوالۍ ته یا سنگین ولسوالۍ هغه ساحو ته ځان ورسوي تر څو چې هغه خپل نور هم ولسوالۍ وضعیت تر کنټرول لاندې ونیسي اوس دم کړی چې تقریبا څو دقیقې وړاندې موږ په ساحه کې معلومات وکړي هغه ځای کې فعلاً وضعیت تر کنټرول لاندې دی نسبتا د څو ورځو راهیسې تېره شپه هم ډېر شدید عملیات شوي دي هلته چې افغان قواوې رسېدلي دي کومانډري ځواکونه خپله په سیمه کې تشویوي دي په بازار کې بازار په منطقو کې شاوخوا د ولسوالۍ کې فعلاً د څو ورځو وړاندې راهیسې وضعیت نورمال دی فعلاً
بله محترم آقای خالد پشتون این مسئله هلمند صاحب از نقطه نظر استراتژی میگن بسیار زیاد مهم است اگر اینجا مشکلات ایجاد شود به ولایت‌های همجوار هم صاحب تاثیر خواهد کرد از این نقطه نظر موضوع را اگر نگاه کنین شما چی فکر میکنین صاحب
ز د ځواک صاحب د زینو خبرو سره موافق یم خو د ټولو سره نه موافق دا واقعیت دی چې په هلمند کې جنگونه ډیر وسیږي پاشلی جنگونه دي خو د بل طرفه مور اته ډیر زره مصالح قواوی لرو دا اوس د ستی د باباجی په سکه کې 1500 کسه محلي او ملي پولیس موجود دي دغه محلي پولیس اکثره محلي خلک دي چې دغه طالبانو پر کم کالیا غونډي دغه رقم جنگ کې لکه طالب او حتی در طالب ش جنگیږي ځکه وی مې خپل وطن دفاع کو او غی ناری وی غلبلی وی چې مجد د حکومت مشرتابه اجازه نه راکوي چې مجد بابا جی په سیمه کې 53 کسه طالبان په دا کورو کې پټ کی چې مجد د کور سره او بسو او د منطقه صفا کو د بل طرف څخه ګور ځواک سابوس ویل چې په سنگین کې د سنگین ولسوالی او قومندانی دواړه سقوط کړی دي ټول خلګي د غزه اراکین د ولسوال په شمول د قومندان د محلي پولیس ټول قرارګاټ ته چې قرارګاټ د ولسوالی سره په متری کې واقع ده د غونډي پر سر باندې ده او په داغه قرارګاه څخه پر طالبانو باندې حمله کولې او د طالبانو سي داغه قرارګاه دفاع کوله او دا خبره زر ځواک صاحب ته دوه مچ تیر دوه شپو کې خاص قواوی ورسېدلې دي هوایی جنگي قواوی ورسېدلې دي طالبان پر شا کړی دي او طالبان دغه منطقې په کورو کې پټ دي دا واقعیت دی لیکن دا چې دوی په مکمل ډول سنگین آرام کړی دي دا واقعیت نه دی او ځکه د زم موږ محلي خلکو سره په تماس کې یو هر لحظه غوښ موږ سره تماس نیسي نو په همدې اساس دغه مسایل دي چې باید دې مسایلو ته توجه وکړه سي د هلمند په عمومي وضع کې تغیر راسي په مدیریت کې تغیر راسي په مشرتابه کې تغیر راسي هلته سیاسي ډغرې سیاسي بازی شروع دي او دا سیاسي بازی د خلکو د ګټو قرباني نه کی
بله ډېر زیاته مننه زواک صاحب لکه څنګه چې پښتون صاحب ویلې او مخکې څو اوریدونکو چې پاغې کې او سرتیری هم شامل و دا خبره څومره تاییدوي چې په ځینو سیمو کې په لوی لاس یعنی قصدن وسلوالو مخالفانو ته هموی موټران وسلې پرېښودل شوي دا ډېره خطرناک خبره ده دا موضوع څومره تاییدوي تاسې
په دې کله باندې ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه دوی خپله هېڅکله هم دا غوښتنه نه لري او نه به دا تصمیم لري چې خپلې اسلحې او یا هم خپل تجهیزات دښمن ته پرېږدي ځکه چې دښمن ته د هغه په اساس باندې دوی سره جنګېږي او دوی غواړي چې په هماغه اسلحو په اساس باندې دوی په واسطه باندې شهادت ورسوي یا زخمیان کړیان نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې شاید په کوم ځای کې د لکه نشینه یا د ډېر زور یا تهاجمي عملې له کبله څخه کومه ساحه کې یو وخت کې یا د دښمن په نفوذي طریقه باندې چې په پوستو کې او یا په نورو ځینو منطقو کې رامنځته کړي وي شاید اسلحه ځینې وړي وي د افغان امنیتي ځواکونو څخه یا هم د دوی ټوپک یا مثال د دوی مهمات ځینې ایستلي وي خو دا په دې اخله باندې چې دوی په لوی لاس باندې هېڅکله هم هغه معلومات لکه چې موږ لرو او هغه معلومات چې موږ دمخ سره چې دوی یا موږ دوی سره د جلسو په اساس باندې دوی سره کېږو یا د کوم پلانونه چې دوی خپله دمخ سره شروع کوي فکر نه کوم چې دوی د په لوی لاس باندې خپلې اسلحې یا خپل وسایط او یا هم خپل تجهیزات دښمن ته په لاس
پښتون صاحب یو خبره چې ځینې خپل پاکستانی کارپوهان هم د دوی په تلویزیونی چینلونو کې چې زاورم ځینې داسې اشاره کیږي چې پاکستان غواړي هلمند په مرکز بدل کړي د طالبانو د فعالیت او تقریبا د نمخ کې سولې خبرې هم دوام وکړي د امریکا او د ازل د چین ډاډ او ضمانت پکې هم موجود دی غواړي تقریبا د طالبانو مشرتابه هم هلمند ته انتقال کړي د هلمند شاوخوا سیمې ځکه چې به کېدای شي کلونه ونیسي تر څو بیرته تصفیه شي اول ته هغه د ټاپي د ګازو پروژه ده چې هم له هلمند څخه مهمه برخه تیریږي دغه دواړه لینکونه سره تاسو څومره نږدې ګڼئ
زه په کاملا ډول د دې تیوري او د دې نظر مخالفه یم ک طالبان په دې فکر کې دي هم په اشتباه کې دي ک نور سیاسيون په دې فکر کې دي د پاکستانی کارپوهان هم اشتباه کوي ځکه د هلمند نیول د افغانستان تجزیه ده په دوه لحاظ یو خو په اقتصادي لحاظ د افغانستان غرب او شرق سره جلا سول او د افغانستان موجوده حکومتي سیستم ته یو غټه صدمه رسیږي او نور بیا حکومت د دې داوانس کولای چې زه د افغانستان د حکومت حاکم یم د بلې خوا څخه جهانی جامعه یا بینالمللي جامعه د ټاپي چې پاکستان ترکمنستان افغانستان او هندوستان سره د ټاپي پروژه مخته بیایي او دا پروژه په همدغو ولایاتو کې تیریږي که دوی دا منطقې و طالب ته ورې لکوي او یا داسې یو نظر موجود وي بیا نو در ټاپي افتتاحیه او دغه پروژه درواغ وی دوی د افغانستان ملت خطا باسي که دوی پروژه کامیابه کوي نو دوی مجبور دي په جنوب کې امن راولي که دا امن نسی ام ټاپی د منځب لاړی ام امنیت لاړی ام صلح لاړی او هم په منطقه کې یو ډیر وسیع جنگ شروع شي چې دا جنگ نه یوازې افغانستان په لمبو کې سوځي بلکې پاکستان به دوه چند زمر تر وسوځل شي او دا موضوع اوس بیخي تثبیت شوی د پاکستانی سیاسيون پر دې موضوع باندې عقیده لري
پښتون صاحب یعنی که نظر دا چې د ټاپی پروژه امن شي ځکه چې افتتاحي خو ستاسې خبرو د افغانستان لپاره ګټه خګنل کیږي نو د پاکستان خو بیا ګټه پدې کې چې دا پروژه او د پروژه چې کوم ځینې تیریږي هغه سیمې دې خوندي وي هغه که ورته طالب خوندي کوي او که افغان حکومت یعنی هغه زیات په دې کې خو به ګټه نه وي چې ټوله هلمند او ټول افغانستان ورته امن سي
نو که دا موضوع پا دیه شکل وی چه دوی دا موضوع دا طالبانو امنیتم دا زان امنیت بولی او زان پا گرته بولی بیا نو جهانیان او دا افغانستان حکومت زموج ملت تا ولی دیه وادور که چه 500 میلیون دلار زموج بودی جیت داخلی جی او یا حضور نپر دا پار کار پیدا که جی نو دا پیسی خو بیا دا افغانستان پا خلاف استعمالی جی ویسه دا خود افغانستان دا ملت پا گرته یا دا بودی جی پا چوکات که نداخلی جی دا وزارت مالی برکورد دا جیب لالا جی دا افراکیانو پلاس ننوزی افراکیان نور قوی که جی او طبیعی دا د انسان فطرت دی چې نقطه ونیسی یو قدرت لاس راولی هغه قدرت طلبی کوي وسعت طلبی کوي نور غواړي مساحه خپل پراغه کی نو بیا موږ به دوی سره کوم وعده باندې دا واخو چې دوی به بیا امن راولی منطقه ته او امن ساتي او د افغانستان منافع او ته خطر نه بيږي او د افغانستان نوم نه مل مرچی شېږدو د افغانستان امارات بيږدو نیمه نیمه به افغانستان اسلامي حکومت شېږدو او کبه کبل نوم نه انتخابو
ډیره مننه
بله خب محترم آقای فائق هم محترم آقای مل پاسوال عبدالکریم فائق قماندان امنیه ولایت کابیسا قبلا قماندان امنیه ولایت هلمند بودن در خط تلفن هستن برشان خوش آمدید میگیم آقای فائق خوش آمدید سیب
تشکر سر سلامت باشه خوش باشه صدایتان به صورت 4 5 میشنوم خوش شدیم صدایتان را شنیدیم سلام و احترام ما را بر شما و بر تمام شنیندگان رادیوی آزادی تقدیم کنی امر کنی
تشکر سیب ما به شما یک پیام میشنوانیم سوال خود باز بعد از او تره میکنیم یک پیام میشنویم سیب
اما مردم هلمند او فوری سنگین مشغله ای بیستون تیر هم است که سقوط میکنه و میگیره اما خود مردم مذبذب است بین خودشان در خانه دو میساله از قچقبر است وقتی که خودشان نمیخواه امنیت بگی درست کنه تامین کنه به دولت صدا میزنه
بله فائق صاحب شنونده ما گرچه یک 5-6 دقیقه صحبت کرده و بسیار دلایل ارائه کرده و در این باره منتها ما همو نقطه خلاصه سوال از اینا را گرفتیم با این سوال از اینا تا چه شما موافق هستین شما در ولایت هلمند بودین مردم از چی میترسن مردم از امنیت میترسن از طرف دشمن میترسن از پاکستان میترسن یا حکومت نمیتونه کتشان صحیح همکاری بکنن مشکل در کجا هست
مشکل به نظر ما خویی طور است اول خود سلام و احترام برای شما و برای تمام مردم رنجدیده افغانستان و خاصتا مردم هلمند و ولایت کاپیسا تقدیم میکنیم
تشکر
برای شما معلوم است که امنیت یک پروسه است که از یک زاویه یا از یک دیدگاه باید به او نگاه نشوه
بله.
او باید از چند زاویه از چند بود باید امنیت در نظر گرفته شوه
درست.
اول خو امنیت مردم باید خودش خواهان امنیت باشه تاکه مردم نخواه به زور امنیت تامین کردن هم یک کار مشکل است وقت دوم است که پولیس و نیروهای امنیتی که در او ولایت است نظر ما همیست خواهش ما همیست که از مداخله افراد و اشخاص زورگو باید فارغ شوه تاکه باشه که هر زورگو و هر وکیل و هر کس بگوی که این ولسوالی از ماست باید نفر ما در اونجا باشه این اوضاع از ماست نفر ما باید در اونجا باشه و نفره که به واسطه وکیل و به واسطه زورگو مقرر میشه و هیچ قانون و هیچ امری کماندان و پولیس خود اطاعت نمیکنه و یک اداره موازی را فکر میکنه در پالوی هم ارگانای رهبری خود اونا یک گزارش برای هم افراد و اشخاص که توسطی و مقرر شده و جابجا شده گزارش میکنه و منافی و مردم نظر به منافی مردم و منافی دولت زیادتر
فائق سیب فائق سیب بله استانسی خبر خکاری چی تاسی خوال ده دمنی قماندان وی دا کم مسئله چی تاسی مطرح کرده دا دیر جالبه ده یعنی استانسی په نظر بانده حال تا حتی پا امنیتی سکتور که هم دا مداخلو للاسا یعنی حال تا هم غگی نشته ده یعنی دا خبر تاسی که وی
متاسفانه باید وایم پا تاسف سر باید وایم چی حال تا او پا یو چی داد نور ولایتو که هم داسی دی دا وست عمالا دا کاتشتاپ ولایت که هم داسی دی چه اکثر منصبین د مسلح و قواه و د بعض زورمندان و د بعض وکیلان و پا سلسله مقرر سوی دی ما پا دیر جگرخونه و دیتا وست یه و نیم رازی کلی دی چه باید د قانون ایتاعت وکی و د دولت گتی و د خلق و گتی پا نظر که ونیسی نسبت د افراد و اشخاص و پا علمان که هم چیز معلومات لرم تر دیر سرحد پوری دغه خبره واقعیت لري چې هر ولسوالي هر حوزه هر کماندان د یو بخش د یو چا پورې مربوط دی. هغه کسان چې په واقع ډول سره ورسي کماندان د ولایت وي یا امیر امنیت وي هغوی ته غواړي قانون تطبیق کړي دلته په شکل د اشکالو د هغوی په بدنامۍ کار کېږي او اکثره وکار ته نه پرېږدي.
ډېر زیاته مننه فکس مننه
خاطر باندې من دغه موکت سو استفاده کوي.
بله پښتون صاحب دا خبره ډیره جدي ده، یعنی دا خو په دې رقم خو بیا تقریبا ډیر پاسانه هر ولسوالي سقوط هم کولای شي او خو په لوی اندازه یعنی د نه هماهنګۍ له امله مشکلات پیدا کیږي. په کار نه ده چې مرکز په دې اړه اقدام وکړي، یعنی کدا چې د پارلمان یو وکیل هملته امنی قمندان ټاکي او یو سیاستوال هملته د پولیسو مشر ټاکي، دا خو واقعي د ستونزو اصلي هغه اساس ده.
جالبه دا ده، ما خو دا فکر کاوه چې دا موضوع به موږ تاسو وختي در کړی وای. موږ په کندوز کې د دې مثالونه ولیدل چې د کندوز په سقوط کې یو عامل یا یو دلیل د سقوط همدغه و چې هلته کومندان، ولسوال، څارنوال، حتی د قاضي ټول د یوه کورنۍ خلک وای، یا مربوط په یو وکیل یا په یو رئیس پورې و. همدغه مشکل متاسفانه په ټول افغانستان کې دا ملګري دا اوس چې د هلمند د ولایتي شورا په ترکیب کې د پارلمان د وکیلانو لاس ته چې هلته مشرتابه د ولایتي شورا ټاکلې دي، حتی په کمانډانانو کې استا، حتی په ولایت په مقام کې استا. دا ستونزه خو یو د اساسي ترینو ستونزو څخه ده. د خپل علمند په خوانی اراکین په خوانی مشران د خلکو په داخلي دو په پتینی دو کې اساسي رول لري. در هغو چې د دغه سلیقوي حالت څخه د افغانستان جنگي منطقې راون نوزي ټول خلک، تاسو باور وکړئ دا تیر شپه ما یو چاته ټلیفون وکړ د یو چا د لاسه په یو مقام کې خلک په عذاب و. نو موږ ول دا سړی ایستکه پر ځای یو بل ښه سړی راول چې تا خوښ وي ځکه دا ستا وظیفه ده. نو بالاخره مې دوم بله بیرته ټلیفون ورکړي، ما ډور اوښ کوه داسې برطرفه کړه چې څوک در خبر نه سي، ولې که په مجرد خلک په خبر سول لست وکیلان ټلیفون درکوي چې دا سړی ایسته نه سي پاتې سي او سړی ډېر په فساد لړلی سړی دی. دغه رقم مصیبتونه په ټول افغانستان کې موجود دي. په ډېره غټه سطح د وزیرانو د معاونینو د ریاست جمهوري خلک ټلیفونان کوي، رئیسان مقرر کوي، قمندانان مقرر کوي. زه فکر کوم دې ته باید پای ټکی ولسی کوم مشغړو چې افغانستان په امن او په ثبات کې راول،
یعنی دغه کسان چې په کابل کې ناشتي په دې خاطر چې خپل سیاسي مخالفت سرګند کړي، په دې خاطر چې خپل شخصي اهداف ترلاسه کړي، هغه دغه شان د هلمند او د کندوز د خلکو په وینو باندې یعنی د سیاسي لوبي کوي. تاسو په ولسی جرګه کې دا موضوع څومره مطرح کړی دی؟ ولې د ولسی جرګې لاره دا موضوع نه مطرح کوي او لګي جدي ولې نه نیسي؟
دغه اوس دستي زموږ کمیسون په دغه جنجال باندې لاس و ګریبان دی. په وزارت دفاع کې د تیلو قراردادونه سوي دي ټول افغانستان و ولیواو ته و قلی اردوګانو ته، او دا په کټ یو دوه درو وکیلانو په لاس کې نیولي، خپل مستقیم ځان نه پشکی اچي، اولادونه قراردادونه لري، نور اراکین پشکی داخل دي، والیان پشکی داخل دي. دا و دستي موین د وزارت دفاع راغوست دي د هر یک شنبه په تاق ورځو کې چې زموږ د کمیسونو ورځ دي پر دغه موضوع مسلسل بحثونه شروع دي. د قران د پاره د کمی وسر وجنګیږو د ټولو پښې چار کنجاجي ا د امام کې سره د امام کې څخه اوریدلې ده د چا سره وجنګیږو څنګه وجنګیږو هر ځای چې زوغه په فساد لړل دي او هغه جنجال کې پنځه نفر چې پاک پیدا سي مختلف بانی ورته کې اپاک خل بدنامي بیرته به پرغوبني قیامت لګي چې یا ورور د ما سره کمیشن ورځي والد چې بدبخت په خبر لنه دي.
ډیر زیاته مننه،
مصیبت تی روان دی سر.
مننه پښتون صاحب، د خبرونه په دوهمه برخه کې به پر دې خبرې کوو چې څه ډول د هلمند د اوږدې جګړې د حل لار پیدا شي، څه ډول هماهنګي پیدا شي، او څه ډول د هغو کسانو مخاوني ورشي چې د هلمند او نورو سیمو له جګړو څخه سیاسي اختلافات ترمنو هيا سیاسي اهداف ترلاسه کوي. د خبرونه